د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منی. وخت د سهار لس بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ ټلیفوني خبرې، دغه راز د پېښور امی پبلک سکول د پېښې راپور، د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پرلت او ځینې نور هم راپورونه ستاسو لپاره لرو. خو تر هڅه مخکې د سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر وروستیو پرمختګونو بحث کړی. یو چارواکی وایي د پېښور امی پبلک سکول د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور خپور شوی. او په یوکراین کې یو پوځي الوتکه را پرېوته چې پکې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر وروستیو پرمختګونو بحث کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ناوخته مشال ډو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد د ملاتړ څرګند کړ. مینپال وایي چې افغان ولسمشر له عمران خان سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو، د افغان سوري پر بهیر او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت هر اړخیزي خبرې وکړي. ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان با په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو پیلېدو شاوخوا دوه اونۍ وشوي. یو چارواکی وایي د پېښور امی پبلک سکول د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور خپور شوی. د پېښور امی پبلک سکول د پېښې د عدالتي راپور په اړه د سپریم کورټ لخوا ټاکل شوی عدالتي معاون امان الله کنرانی اډوکیټ پرون مشال ډو ته وویل چې ستر عدالت د هغه زبانی درخواست ومنلو او د دې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور یې پرون د ولس لپاره جاری کړ. نوموړی وایي د عدالتي کمیشن په راپور کې راغلی چې وسلوال یاد سکول ته په ننوتو کې ځکه بریالي شوي وو چې د سکول په حفاظت مامور امنیتي سرتیرو د سکول شاته برخه بالکل بې امنیته پرېښودې وه. بلخوا د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د کورنیو اتحادي یو مشر فضل خان اډوکیټ پرون له مشالو سره په خبرو کې په یاد عدالتي راپور د تحفظاتو څرګندونه وکړه. دا یادونه ده چې 2014 کال په دسمبر کې په یاد سکول شوي وسلوال برید کې د زده کوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو لخوا د کسټم ټرمینل جوړېدو پر ضد احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو خیمې لګولې او له افغانستان سره سرحدي دروازه یې د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې ده. په انګور اډه کې د احتجاج کوونکو یو مشر محمد رسول نن مشال اډو ته وویل د دوی غوښتنې دا دي چې دوی په سیمه کې د کسټم ټرمینل جوړېدو نه مخکې د موبایل ټلیفونونو نیټورک بحال کړل شي او بانکونه دې ورته جوړ کړل شي. احتجاجیانو دا هم ویل چې حکومت د کسټم افتتاح وکړه، نو له دوی سره یې د سیمې د پرمختګ په اړه د ځینو نورو کارونو کولو لوزونه هم کړي وو چې لا یې نه دي پوره کړي. دا وخت دغه احتجاجیانو له وجې په سلګونه ګاډي دواړو خواو ته پر لاره ولاړ دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمیشنر خالد اقبال وایي د پرلتوالو قانوني غوښتنې به پوره کوي خو پکې به وخت لګي. پرون په بونیر کې خزه او خاوند دواړه وژل شوي. د بونیر ډګر تھانه محرر سلطان خان پرون وخت مشال ډو تویل دغه دواړه چې یوازې یو مش مخ کې واده شوی وو خپلوانو زکه وجلی چې په ټولنیزو رسنیو کې د واده ویډیوګانې او نور عکسونه خپر شوي وو. پولیس چارواکي زیاتوي چې د وژل شوي جنۍ د مور په وینا یې د دې جنۍ د څلورو رونو خلاف د قتل مقدمه درج کړي. بلخو د وجل شوی هلک خپلوان الله هم سندې ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په دورستو کې په خبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجنې زیاتې شوې او د سپتمبر په 18 هم پولیسو د سواد په خوځخیل کې یو تن د خپلې خزي د وجلو په تور ونیولو. او پرون ناوخته په یوکران کې یو پوځي الوت تکی را پریوتی چه پکی لکت لگا دویش کسان مر شوی دی. رویترز او تاس خبری جانسون وای د یوکران د سرکاری بیرانه و خدمات و چانگی پا خپل تیلگرام چینل ویلی دی چه دغا این شپگویش پوزی الوتکا د یوکران پا شمال مشرقی سیما هرکیف کی را پریوتی. د هوای میدان د الوتکو ټرافیک کنټرول تر مخه په الوتکه کې 23 کسان سپارو چې پکې د 22 قربانیانو مړی موندل شوی، دوه کسان جوبل شوی او د څلورو لټون روان دي. د کورنیو چارو وزارت بیا په یو جلا بیان کې ویلي چې په الوتکه کې د هوای ځواک پیلټان او کیډټس یا نوی تربیت اخیستونکي غړي وو. د تر دې مهال د مشال خبرونه. مشال ریډیو کې تاسو خبرونه او واوریدل او په دې غړي کې تاسو لپاره څو موضوعات لرو او په روستۍ برخه کې به روښانه مستقبل اونیزه خبرونه هم دراوړو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر وروستیو پرمختګونو بحث کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي عمران خان د دې خبرو په ترڅ کې د سولې د مذاکراتو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې د سولې د مذاکراتو له پیل دوه اونۍ وروسته لا هم دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربند دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوه اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې. داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ راډیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کوم لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو دا پروسه بریالی شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوی غړې فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرزالعمل او کاري اصولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي.
مشال ډوتا غوګستی تاسو د احمد تکل په راپور کې وردل چې د پاکستان وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دولسنیمو بجو
سندری جادوگری
پا یوانی ما بجا
روختیا او درملن
پا دوانی مو بجو
پام کوا
پا درینی مو بجو
د مشال راڈیوی مجلہ
پا سلورو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو
اردن کو د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو لخوا د کسٹم ټرمینل پر ضد احتجاجي پرلت نن هم جاری دی. احتجاجیانو مشال اډو ته ویل دوی درې غوښتنې لري. لومړی دی د دوی په سیمو کې د موبایل ټلیفونونو نیټورک بحال کړل شي. دوهم له کسٹم سره دی د دوی په سیمو کې بینکونه جوړ کړل شي. او دریم دی د سیمې اوسیدونکو ته بیل ویزو افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. احتجاجیانو دا هم ویل چې حکومت د کسټم افتتاح وکړه، نو له دوی سره یې د سیمې د پرمختګ په اړه د ځینو نورو کارونو کولو لوزونه اهم کړي وو چې لا یې نه دي پوره کړي. دا وخت دغه احتجاجیانو له وجې په سلګونه ګاډي دواړو خواو ته پر لاره ولاړ دي. بلخو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال وایي د پرلتوالو قانوني غوښتنې به پوره کوي، خو پکې به وخت لګي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سولی وزیرستان سیمه انګور اډه اوسیدونکو د کسټم شروع کولو په خلاف خپل احتجاجي پرلتا دریم ورځ هم دوام ورکړی دی. احتجاج کوونکي په سړک شي خیمه لګولې دي او افغانستان سره سرحدي دروازه یې د هر قسم تاګ روتاګ د پوره تړلې دو. دغه احتجاج برعکس محمد رسول مشال ریډیو ته ویایي.
نن د هفته ورځو هیڅ اجازه نشته، نه ګاډي ته شته، نه ځوانانو ته شته، نه مردانو ته شته. هر څه باندې پاکستان
محمد رسول دا هم ویایی چه ده پاکستان حکومت ده انگور اډا اوسیدون کی احتجاج کولو تا مجبور کری دی.
احتجاج که مش په دښ مجبور کړي ته کشتم او سارون روغل دا درې میاشتې د ما ته چې من دکې مجبور کړي یګه د پوره می شاک پته نیولای و یا دوی پاره کې د مصر د کشتم او سارون لیکل وکړل. دلته ایسی میر نواز حق موجود و، دلته مقامی چکیم کرنل و کرنل جمعی دی نوم و دی ایسی و حق موجود و دیده میسرا لکل و کل چه بلکل دلکه سپل مرات وی نیزو پا قانون دا تو سرا چی یا کسان کشتم دی چه مکلاو کرده دی یه واری که کنتینر رو وره دی یا یک نباد میزدخش مجبور کرنی طول کنینا چه خبر دی که ما دو چه لکا دمو دو کربانای زبر ورکاوم زکا زبر کاوما و نه نور خلق کمو بندرسی آبند غلب شوای دی.
سید محمد ویایی چه حکومتی چرواکی دی دوی مطالبه منلو په ځای احتجاجی پر لټ ختمولو په کوششونو کې لاګیا دی.
انګور اډه د ونپ مانځ کې یو چې پوسټ د خدای نه نیو دی بابا نه انګور اډه خال خدا کې تر ساره یې واړی کی وډ کی بیا اونلی شور کړی بیا دا وا جن په چې تاسو دا درنه ختم کړئ. هو خوراکي سامان چې څنګه دار شه باندې کړای دی او په میز پرشر اچي آرمی طرفا دیسې طرفا درنه ختم کول خو مش په خپل ځبنه برقرار مسیر دی.
د انګور اډه اوسیدونکو د احتجاج په واجه د پاکستان او افغانستان گاڑیو ڈرائیورون دے کم مشکلات سارا مخامخ شوی دی دے دوا ڈرائیورون نا یہ وار وئی
زمونم تسبی خلا دای امی جو لوڈ گاڑی وی لوڈ دی دغاز دا گاڑی وی لوڈ دی دمیز مشکلات دی جیتا چ دے نشتا گیٹ کو لاو شی مشکل گاڑی او گو زاپار نما دی پرتیکا ویلا دی ورگون دی ورس والا یوسی دین کیا سو پر گاڑی می دا نن سالار ما ورز دج پنجرا دا کی وی لوڈ دی سی وس ولی لارم دا کی وی لوڈ دی دا دی وزیر کومر وتل دی احتجاج کڑے دا پمیا کی مج وی لوڈ دی
مشال ریڈیو چې د انګور اډا اوسیدونکو دا غوښتنه د سولی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخه تاکشه شوې هغه په دا رنګ ځواب وکړه.
د انګور اډا ټرمینل کې یا کسٹم سیټ اپ داسې نوې خبره غوښنه د پچمن باندې شته په تورخم باندې شته تورخم ټرایبل ډیسټریکټ غلام خان باندې به اوسه کیږي لکه بجلی یا ټیک ټاک په هو اپډیټ پیمنټ به کیږي یا به الکتریفیکیشن کوي یا چې کوم 3G 4G دا خو دا ورځ سیزون نه وي چې راځي کسٹم ولا بده دا سیزونه جوړیږي صبح ته پیسې ته راځي چې اوسې باندې ځان دای پوي کی کنه دا پیسې راځي دنه صبح ته خپل شهر مې لګوم دا پتلونه پی جوړیږي مونږ کسٹم ول سره لګیا یو سیزونه باندې چې مونږ دای ته څومره کنټیشنز کې دیشي انډر د لاج مونږ دای ته هو مونږ دای ته الریډی کنور کړه خدا مونږ خبر اورو حکومت خبر اورو نو بیا خو ناشته سره جواز نه جوړیږي ناشته خو خلک کله کوي درنه لور کی چې کله خبره بالکل څوک اوري نه
د انګورډا احتجاجی پرلت مشرانو دا هم وویل چې که حکومت دوی غوښتنې پورا نه کړي بیا به دوی خپل احتجاج د انګور اډا سره اسلام آباد شهر ته منتقل کولو باندې هم مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لډو ته وګستې اوریدونکو زو بونیر ته. پرون په بونیر کې خزه او خاوند دواړه وژل شوي. د بونیر ډګر ثانی محرر مشال لډو ته پرون وویل چې دغه دواړه چې یوازې یو مش مخ کې یې واده شوی وو خپلوانو ځکه وژلي چې په ټولنیزو رسنیو کې یې د واده ویډیو او عکسونه خپاره شوي وو. پولیس چارواکي زیاتوي چې د وژل شوي جنۍ د مور په وینا یې د دې جنۍ د چلور رونو خلاف د قتل مقدمه درج کړي. بلخوا د سیمې خلکو دغه د غیرت وجن د غیرت په نوم وجنه بللې او په سختو ټکو کې یې دغه پیښې غندنه کړي. نور تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
د بونیر ضلع تحصیل ډګر تانی محرر سلطنت خان مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د بغزری نومې ښځې په وینا د دوو تنانو قتل مقدمه درج کړې چې پکې 18 کلنه جینۍ او 15 کلن هلک چې دواړه ښځه خاوند ول او یو میاشت وړاندې واده شوی وو وجلی شوي. پولیس وایي چې د وجنې په ترڅ کې د جینۍ په څلورو رونو مقدمه درج کړې. د تانی محرر سلطنت خان وایي
دا د فکر شي چې دا خاوند چې دی نو د خپلې ښځې نه ویډیو جوړه کړې وه او هغه ویډیو د نه وایرل شوی وه. په دې باندې د ددا هغه طریقې دارونه او پلار دې په دې باندې خپو دا د چې دا کم کار کړی دی دا غری مناسب نه دی. په دې باندې هغه دا خور چې دا کور کې وځل دا لکه د سیمبر غرونو طرف ته بولې الته کې دا کور چې کم دی دا یو مسمات بغزري او خزر د دې جنې مور دا پاتې دا وي په سماټه مو شو قانوني کاروایو شو او فایر پکې درځ شو.
په دا اړه په بونیر کې د مشرق ټي وي خبريال نصیب یار چغرزي زیاتوي چې دا د غیرت په نوم وجنه ده ځکه چې د وجون کې رشتہ دارو نارینه پولیس ته رپورٹ نه ده کړی.
که وکتل شي نو د پښتنو ټوله سیمه کې د غیرت په نوم قتلونه زیات کیږي او دا هم د هغې یو کړی ده. که د پاکستان په نورو سیمو کې یا په نورو ملکونو کې دا دومره لویه خبره نه ده خو د بونیر په سیمه دا خلق د خپل رواج او کلتور به حرمتی ګڼي. دلته چې د عامو خلقو کوم نظر دی هغوی وایي چې د ویډیو وایرل کېدو لویه وجه د دغې نوې زلمی په موبایل نه پوهېدل وو. دوی وایي د دواړو د وجلو عمل باندې د سیمې خلک غمجن او خفه دي.
د تحصیل ډګر یو مشر او مدني پال افسر خان زیاتوي چې په دغه پیښه د خواوشا سیمو ټول خلک غمجن دي او دغه د ناپوهۍ یو عمل ګڼي ځکه چې په خطا کې د وجونکي نه ویډیو په فیسبوک خپره شوې وه.
ما څه خو به صرف دومره وایم چې ټولو خلکو ته دا اپیل کوم ځکه نن سبا موبایل چې دی دا یو ډېر ښه هغهم دی سهولت هم دی او دا چې هغې نه ډېر لوی مصیبتونه ورغېږي. په کار دا ده چې که دا وړو سره لویو سره یې چې دا مطلب دا دی وړو له خوړو په کار نه دي خو که لویو سره مینو چې هغې استعمالوي نو چې لږ په داسې طریقې استعمالوي چې هغه د اخلاقو په دایره کې ده نه مطلب د هغې استعمال کوي یا مطلب کوم آپشن باندې سړی نه پوهېږي په کار نه دی چې هغې آپشن ته پیسې لاړ شي او هغې نه بیا مطلب دا دی چې نور مصیبتونه ده که دا څنګه چې روغ شو چې داسې مصیبتونه ترې روغ نه شي که نه.
پولیس وایي چې دوی وړاندې تفتیش شروع کړی او د سرکاري وکیل د مشورې وروسته به د قتل په دغه مقدمه کې د غیرت په نوم خصوصي ماده لګولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لړیو ته وګورئ. اوریدونکو، تیر ورځو د پاکستان ستر عدالت د آرمی پبلک سکول د هغه عدالتي کمیشن د راپور ولسته د جاری کولو حکم ورکړ چې د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د پلرونو په احتجاجونو او درخواستونو جوړ شوی وو. د پېښور هایکورټ په قاضي ابراهیم خان مشتمل د کمیشن د وجل شو ماشومانو د کورنیو تر څنګ د یو شمېر حکومتي او امنیتي چارواکو بیانونه اخیستي وو او 1525 پاڼې راپور یې جوړ کړی وو او ستر عدالت ته یې ورکړی وو. خو د څو میاشتو د ځنډ نه وروسته ستر عدالت دا راپور جاری کړ. پاره تفصیل له مجید بابر اورو.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې د عدالتي راپور په اړه د سپریم کورټ لخوا ټاکل شوی عدالتي معاون امان الله کنرانی اډوکیټ وایي چې ستر عدالت د هغه زبانی درخواست ومنلو او د دې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور یې د ولس لپاره جاری کړو او اوس رسنۍ دا راپور د ستر عدالت نه ترلاسه کولی شي. د سپتمبر په 15 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ستر عدالت د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر امان الله کنرانی وویل
ستر عدالت د دې راپور ولسته د جاری کولو حکم وکړو. ګوره، حکومتونه همیشه هر کار په خوفیه طریقه کوي. د ابتابات کمیشن راپور لا نه دی جاری شوی. د حمود الرحمن کمیشن راپور همداسې پروت دی. نو په پاکستان کې چیرې هم دا ډول راپورونه نه پډاګه کیږي، ځکه چیرې داسې راپورونو پډاګه کېدو سره د حکومتونو کارکردګۍ نه پرده اوچتېږي. داسې راپورونو کې د حکومتونو د کړنو او کوتاهیانو ذکر شوی وي، نو ځکه حکومتونه دا هر څه ولس نه پټوي. خو چې دا ډول راپورونه پړاګ شي نو بیا د دوی رازونه ښکاره شي.
د 2016 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د پاکستاني طالبانو وسلوالو برید وکړو او د ماشومانو، استادانو او عملی په شمول یې 144 کسان ووژل. تحریک طالبان پاکستان د دې برید پړه په غاړه اخیستی وه. د پېښور هایکورټ د قاضي ابراهیم خان په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن په راپور کې د یو شمېر نورو انتظامی او استخباراتي نیمګړتیاو ترڅنګ د سکول په امنیتي چارو پوښتنې پورته کړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د سکول په حفاظت مامور امنیتي سرتیرو ټول پام د سکول لوی دروازې ته ورکړی وو او د سکول د شا سیمه یې بالکل بې امنیته پرېښودې وه. نو ځکه ترهګر بغیر د سخنډه سکول ته په ننوتو کې بریالي شوي ول. بلخوا د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورنیو د اتحادیې یو مشر فضل شاه اډوکیټ د سپتمبر په 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې په دې عدالتي راپور د تحفظاتو څرګندونه وکړه او زیاته کړه
دا نام نهاد کمیشن ورته ځکه ویم چې دې د واقعینه څلور کال پس د اعلان شو. واقع په 14 دسمبر 2014 کې شوې ده. د دې کمیشن اعلان کې 2013 کې وکړو 9 مئی باندې ټیک شوله. هغه زمونږ په جړا فریاد زمونږ په درخواستونه یو کړل سو موټ نه راغشتي. زما درخواست کې پروت چې ویل کلو کې راغی کنه باغې کمیشن اعلان کو چې څنګه مونږ وختو هغه رنګونه کو مونږ ولزم مات ګوت دی وشي وسه خو شي کنه. هغه بیا ټایم هغه کې 2 میاشتې ورکړې شوې چې دا به 2 میاشتو کې خپل رپورٹ فائنل کوي او سپریم کورٹ ته پیښ 2 میاشتو په ځای هغه 2 کاله او 2 میاشتې واغشت.
خود قاضي ابراهیم خان په مشرۍ کې د دې عدالتي کمیشن ویان سیول جج عمران الله خان د سپتمبر په 15 مشال لیډیو ته ویل چې دوی په دې اړه د هیڅ ځنډ نه کار نه دی اخیستی او راپور یې ستر عدالت او وفاقي حکومت ته ورکړی وو او دا د هغې اختیار دی چې ولس ته یې په ډاګه کړو.
مشال لړیو ته غوږ سي. تاسو د مجید بابر په راپور کې واوریدل چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه عدالتي کمیشن راپور خپور کړی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال لړیو ته غوږست. اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د سپتمبر پر 4 د نږدې 100 دوایانو په نرخونو کې 200 2.5% زیاتوالی اعلان کړ. د وزیر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر پر 23 په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل غواړي چې داسې کولو سره د هغو ګران بیه دوایانو مخه ونیسي چې په مارکیټ کې په غیر قانوني توګه خرڅېږي. بلخو عام ولس وایي حکومت دا زیاتوالی په داسې وخت کې اعلان کړ چې خلک د کورونا وبا له وجې د مالي ستونزو سره مخ دي. په خیبر پختونخوا کې د دوایانو کاروبار کوونکي وایي باید حکومت د دوایانو ذخیره کولو مسلې ته هم پام وکړي. په دغو نږدې 100 دوایانو کې 8.5% د ملکی کمپنیانو او 6% بیا د نړیوالو کمپنیانو جوړې شوې دوایانې دي چې پکې د زړه د ناروغیو، شوګر او کینسر دوایانې هم شامل دي. په نور تفصیل فرخنده صد وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د سپتمبر پر 23 د 90 دوایانو په قیمتونو کې 2.25% د زیاتوالي منظوري ورکړه. په دغو نږدې 100 دوایانو کې زیاتره ژوند بښونکي دوایانې چې لایف سیوینګ میډیسن ورته وایي هم شامل دي. په پیښور کې د ابراهیم میډیکل سټور په نوم د دوایانو کاروبار کوونکي محمد زبیر د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل د دوایانو په قیمتونو کې د تازه زیاتوالي په اړه ورته پوره لیست د دوایانو مختلفې کمپنیانې را روانو ورځو کې ورکوي.
دا اوس د ابلورو انکریم چې کوم شوی دا یا پرینټ نه دی راغلی مارکیټ ته غلا ومخې چې کوم مطلب چې کوم دا وې 450 560 شوی دا کوم 480 دا چې مطلب ټهرال چی اف دی دا زکام دا مرګ کوم دی نه دی سپیشلی بلا زور دی ورکړی دا نه چې لکه زکام دا دې شنو دا میډیسن پرې درنه نو هغه ټهرال چی لکه جنرال مثال تر کوم دی مخې چې ته کله کوم هغه 200 ریټیل 220 روپے ریټیل او 320 روپے ریټیل دا سری نه فورټ چې کوم
محمد زبیر وای دا په 2000 کال کې دویم وار بی چې حکومت په دوایانو په قیمتونو کې زیاتوالی کوي. د وزیر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر پر 23 په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل د دغو 100 نوي ژوند بچکونکو دوایانو په قیمتونو کې په 13 کالو کې اضافه نه وشوي. ډیرو ملکی او نړیوالو کمپنیانو یې جوړول کم کړل نو ځکه دوی مجبور شول چې روان کال د دوایانو قیمتونه لوړ کړي. په پیښور کې د خیبر میډیکوس په نوم د دوایانو د یو کاروبار کوونکي خلیل خان نه مو پوښتل چې په مارکیټ کې د دوایانو کموالی ولې راغلی. نو موري وایي
مارکیټ کې چې کم دی اوس لکه دلته کې مختلف قسمه میډیسن دي چې هغه کمپنیانو سره شارټ کیږي لکه دې چې کم دی دا سایکاټری ډرګ کې چې کم دی لکه دماغي کم میډیسن دی نو دې کې لکه دا زینکس ګولې اکثر له ډاکټرانو لیکي دا کمپنیانې ورکوي خو لکه دمره لیمیټډ سټاک وشي دا هغه هر یو پیشنټ ته هغه بیا رسیدل دا هغه ناممکن وي. دارنګې ریوټریل ټیبلیټ دي چې هغه تر اوسه پورې لکه شارټ دي ډیر وخت نه شمانه دا بار دي کې کتري جوړیږي ریوټریل نو مې نه ډراپ دي هغه هم چې کم دی موجوده شارټیج دی دا وي د دې کې لا قیمت هم هغه زوړ قیمت دی 200 پرایس دی دې سره چې کم دی د دې اویلیبلټی نشته دی جګر سره میډیسن تعلق لري چې هغه ورکی شارټ را شارټ شي اوس یې په مر شربت او 13 ورځو کې شارټ شوی او ډیر زیات لکه ماشومانو ته لیو ته ټول ته تکلیف وو او دا رنګي لکه د هارت سرم باندې میډیسن شته دی چې هغه
په پیښور کې د مولر اینڈ فیپس په نوم د دوایانو تقسیمونکي کمپنۍ یو کارکونکي محمد آصف د سپتمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل د ژوند بچکونکو دوایانو په قیمتونو کې په خوا زیاتوالی نه و شوی نو ځکه حکومت ته ګام پورته کړ.
زیادتر ته وایي جو سر درد او ملیریا اور بخار والے جو
ہیں پدی کی زیادہ د ملیریا سر درد او تبی دوایان دی بیا د زړونو د ناروغیو دوایان هم پکې دي. په دې کې زیاتره هغه دوایانې دي چې په تیرو 10 کالونو کې قیمتونه په ځای ولاړو. موږ په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د ملټی نېشنل کمپنیو دوایانو مارکیټ ته د رسد کار کوو.
بلخوا د مردان ضلع د دوایانو په دکان کې ولاړ یو تن سجاد خان مشال ریډیو ته وویل حکومت د دوایانو قیمتونه په داسې حالاتو کې زیات کړل چې عام ولس له وړاندې نه کورونا وایرس ځپلی دی.
تقریبا چې 400 روپے باندې یو باکس چکنه جی دا تقریبا 260 باندې چکم دی یو پریوزی نو زمون غخل کې ډیر زیات تر څو کول غریبانان خو مکمل چکم دی نو د دې د وټ بلکل د وټ نه بهر وټ له خبره ټوک مې ته نشه غته زیات تر غریبانان په خلک دی په دې کوم په سیمه کې په پختنخوا
سیمه کې ډېر زیات غریبانان دي چې هغوی بیا میډیسن اخیستی نه شي. حالات ورته ډېر زیات سنګینه دي، که نه یو خوا د کرونا خلک ځپل، بل خوا چې کمې ده اضافه وشو په دې دوایانو کښې، دا ډېر زیات نقصان دی د خلکو لپاره.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند او د صوبایي اسمبلۍ د صحت کمیټې غړي وقار احمد خان د سپتمبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د کورونا وایرس په وبایي صورتحال کې د دوایانو د قیمتونو د لوړوالي مخالفت کوي.
قیمتونه په ما خېږي او لایبس، دا خو لایبس ډرګز دي، دا خو د مرګ او د ژوند په کشمکش کې چې کوم انسان وي او د هغوی د بچاو دپاره الله وسیله راښکړې وي او هغه چې یکدم دومره ګران شي، نو تاسو په خپله اندازه ولګوئ. زه خو یم چې دا خو جان بچان والی ادوایت لري، خو دا خو هغه جان لیوه ادوایت شو، ځکه چې د غریب سړي د پوچ د لرې شو مالداره سړی خو لاجوسنه څه په ګزاره کوي، خو لکه دا ډېر ظلم دی، د ظلم انتها ده د عام اولس سره. او په دې باره کښې زما نن ټرای کړی دی، انشاءالله قرارداد هم په اسمبلی کښې جمع کړی دی چې مرکز وفا او افاق نه د دې غوښتنه.
خو د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي اسمبلۍ او د صحت کمیټې غړي محمد عاطف د سپتمبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل که چېرته د دوایانو قیمتونه په تیرو 10 یا 15 کالو کې نوي زیات شوي، نو ممکنه ده چې حکومت مجبوره وي چې دغه اضافه اعلان کړي.
او اوس هغه 160-170 ته رسېدلې دي، خامخا به بیا په هغې کښې فرق را ځي که نه. مطلب اوس دا کتل غواړي چېر دا څومره ټایم ته ریټ نه دی سیوا شوي، دا چې کوم اوس ریټ سیوا شو که نه، مثال په طور باندې 15 کالونه ریټ په دې نه سیوا شوي. زه جنرل دغه نه تاسو دا وایم چې 10-15 کالو کښې خو به ډالر کېدي شي، هغه وخت کښې به 50 روپۍ، اوس 160-170 ته رسېدلې دي. خامخا د هغې را مټیریل چې را ځي دې کښې خو ټول مټیریل د بهر نه را ځي که نه، دا به هم کاسټلي شوي. نو چې آیا دا اصلي سیوا شوې دی که دا مجبوري وه دوایانو والا خلچانو والا څه لاجک ورکړی دی چې یاره دا دومره مټیریل د ګران جوړ بلاګېږي، نو دې وجې مونږ امپورټ کولی نه شو یا خرڅولی نه شو، نو ځکه مونږ خرچندن کړی دی. که څه ریزن وي بیا خو اوبویسلي که ریزن وي نو خو باید جسټیفای کړي وي، او که نه اصلي کړي دا خو زیاتې کړی دی.
بل خوا د دوایانو ځینې کاروبار کوونکي وایي باید حکومت د قیمتونو د لوړوالي پر ځای په مارکیټ کې د دوایانو موجودګي د یقیني کولو او په غیر قانوني توګه یې ذخیره کولو ته هم زیات پام وکړي.
دا پر خندا سره چې تاسو ته په پاکستان کې د دوایانو د نرخونو د زیاتېدو په اړه راپور وړاندې کوو. اوس هم لجمنې سره سم ورسېدلې د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. اردوونکو، د پاکستان وفاقي حکومت غواړي چې د دې هېواد په ټولو تعلیمي ادارو کې یو شان تعلیمي نصاب قائم کړي. د روښانه مستقبل خپرونه په دې ځانګړې لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بېلابېلو اړخونو جاج اخلو. د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې تعلیمي نصاب کې څه قسم مواد شاملول پکار وي او د تعلیمي نصاب په ټولنه بیا څه اثرات وي. روښانه مستقبل خپرونه ستاسو لپاره هره اونۍ منور شاه چمتو کوي. راځئ چې په ګډه وګورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزونې قبولې کوي. د دې خپرونې په تیره برخه کې مو تاسو ته د تعلیمي نصاب یعنی کریکولم په هکله معلومات درکړي وو چې پکې برخه اخیستونکو پوهانو او ماهرینو په دې اړه خبرې کړې وې. دوی ویلي وو چې د خپل نوي کول د تعلیم او تربیت لپاره هر هیواد یو چوکاټ جوړوي او پکې خپل ترجیحات په پام کې نیسي. د تعلیم د پوهانو په وینا هر ملک او قام غواړي چې د ښه تعلیمي نصاب په جوړولو یوې خواته له خپلو ځوانانو ښه انسانان او وګړي جوړ کړي، نو بلې خواته داسې علم او پوهه ورکړي چې په مستقبل کې په دوی خپل عملي ژوند په ښه توګه تېرولی شي او په نتیجه کې یې دغه قوم او ملک هم پرمختګ وکړي. د روښانه مستقبل خپرونو په دې ځانګړې لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بېلابېلو اړخونو جاج اخلو. په تېره خپرونه کې مو درته د تعلیم د ماهرینو، استادانو، شاګردانو او د هغوی د والدینو تاثرات وړاندې کړي وو. په دې خپرونه کې ګورو چې تعلیمي نصاب کې څه قسم مواد شاملول پکار وي او دا نصاب به څوک او څنګه جوړوي. په دې هکله ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وایي
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغرازو مقاصدو ته هغه ټول سرګرمو ته او هغه ټولو هنرونو ته ویل کېږي کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې د
تر لاسه کوي که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرگرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي، نو هغې کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي، هغې کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغې کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغې کې د تاریخ او د ټولپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغې کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کرا ولی کم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي، بیا هغه سفارشات مرتب دي.
نوموړی وایي د تعلیمي نصاب جوړولو لپاره دا کمیټي خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي،
او بیا دی یو نمائنده فورم ته هغه اسمبلی کې دی شي، پارلیمان کې دی شي، کابینه کې دی شي، هغه توان دي کې دا سفارشات مرتب شي. بیا یو نمائنده چې د خلکو د غاړې نه ټاکلې شوی د حکومتي کمیټې وي، که هغه کابینه وي او که هغه اسمبلی وي که پارلیمان، هغې ته پیش کړی شي. او عمومي طور داسې کېږي چې په مختلفو خپرونو کې چاپ شي چې خلک پرې عمومي رایه ورکړی شي. دا د هغې پروسیس وي یا طریقه وي، او د نصاب د اغراض و مقاصد، سرگرمانی او تدریس چې په یو خاص عمر کې ماشومان زده کوي، د هغې دپاره دغه طریقه اختیارول ضروري وي.
دا چې د تعلیمي نصاب جوړولو کمیټې په دې لړ کې څه خبرې په پام کې نیسي، ډاکټر خادب حسین په دې حق له وویل.
په کار ده چې د هرې علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را روان وي، او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي، یا تهذیبي ارتقا مخې ته راوړي دي، تهذیبي تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي. او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي، نو د هغې د تهذیبي ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي ده هغه پکې شامل ول، ځکه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی، او دا مارکیټ تړلې شوی دی، او دا ټوله دنیا کې یو بل سره تړون لري. د هغې د وجې نه بعضې هنرونو باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکي حواله باندې، بیا صوبایي او ایالتي حواله باندې، چې دغه بعضې هنرونو باندې اتفاق وي چې دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کېږي.
له نوموړي مو پوښتلی چې د حکومت لخوا تعلیمي نصاب جوړولو ته څه اړتیا ده؟
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړی شي. دې کې چونکې بیلابیل اړخونه شامل وي، نو د منظم کولو ګټه دا وي چې د بیلابیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلابیل عمر ماشومان کالکان کې چې نکې وي، هغه یو داسې سکه ته دا هغه چې ان د یو ماشومانو د بیلابیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي، یا د هنرونو ضرورت وي، یا د هغې د پوهنې کوم ضرورتونه دي، هغه منظم کړی شي. چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمین هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دی، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی، نو دا ټول عمل منظم کولو لپاره نصاب جوړ.
بلخوا د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ یا د نصابی کتابونو حکومتي بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مروت وایي په تیرو دوو لسیزو کې په تعلیمي نصاب کې یو شمیر بدلونونه شوې دي.
دا 2008-2009 نصاب چې کوم مشرف وخت باندې کوم نصاب ته جوړ شوی، د وفاقي حکومت پاکستان وال هغه نصاب کې داسې خبرې وې چې هغه نصاب د جدید نظر سره جوړ شوی، او هغه نه علاوه یو پالیسی راغلی وه هغه سره سره چې هغه باندې به ټیکسټ بک بورډ چې کوم دي د هرې صوبې ټیکسټ بک بورډ وال به په هغه پالیسی باندې کتابونه جوړوي. هغه کې یو مهمه خبره دا هم وه چې مخکې به دا کتابونه چې کم دی دی با لیکلو وال هم دی ٹیکسٹ بک پر مقرر اول او دی والا اغبا هم دوی کولا مطلب دی جاج با هم دوی اخشتایی غکی مختلف کمیتیانی وی چیا کمیتیانی با صوبائی اغن شوری شوی لبور نا ٹیکسٹ بک بور نا با شوری شوی او اخیر تا با بیچے کم دی کنا اسلام آباد تا اغدا پارا اینو سی چی و توائی نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ با اخیر نای جاری کے دو اب پا اسلام آباد کی جاری کے دو
ڈاکٹر فضل ربی مروت وائی په درسی کتابونو جوړولو کې کله کله دا غلطی هم کیږي چې پکې کومه قبیله یا د کوم خاص سیمه خلکو ته د سپکاوي تاثر راځي، نو د نصابی کتابونو بورډ دا مسئله هم په پام کې نیسي او اصلاح کوي. له نوموړي مو وپوښتل چې د معیاري کتابونو جوړولو لپاره څه بنیادی اصول یا ضابطه کار موجود دی او څنګه؟
خود اخما تاسو ته مخکې وې چې دا سمه دي لکه اوس ګوره کتاب چې دی کنه کتاب نه خو مخکې نصاب دی کنه کریکلم دی بهغه کې هغه کې خپل هغه جوړ شوی دی چوکاټ تیخ چوکاټ دننه بشي نو جوړوي چې دغه کې بداشې نه وي دغه کې بداشې نه وي دغه کې بداشې نه وي هغه کې به تدا نظر ساتي کتاب کې چې آیا چا زړه ته خو تکلیف خو نه رسیږي. ښا د ښځو نورو خیال به پکې ساتي، د ماشومانو خیال به ساتي، د عمر خیال به ساتي چې تاسو کوم عمر پاره کوم، زه پنځم پاره کوم، څلورم ټولګي پاره کوم، دریم ټولګي پاره کوم، پنځم جمعات پاره، لسم جمعات، دلیو لسم، دولسم. اچھا مذہبی خیالات تو خیال بساتے چې مذہبی خون دی، مطلب دا ټول شیونو خیال پیر کې ساتلای شي وی لیکلو کې څه خبره تر کوم، ځکه چې یو زل دلته دا څه کار شي چې ما ته چا کتاب راوړو دی هغه والا اولی ول وال کتاب او اولی ول کتابونو ته پته دی انګریزانو لیکلي بهر نه کتاب چاپو پاره کې ډېر بده بده غلطي نیولې کې پیر کې لیکلي شي چې هغه چې کوم دی کنه دا باچا خان نوزت چې دی تحریک چې کوم دی کنه دا وایلنٹ موومنٹ ہو دا چکم دے کنا نان وایلنٹ موومنٹ نو وایلنٹ موومنٹ ہو دا دی او دا دی او نور پکے بلا شی غلطی نی وی اگے تما خط لکھو چھ دا تا سکول دا کسے غلطی لکھلی دی دا کسے ہم سمے کے رسڑی معذرت تو کو انگریز چکم بو معذرت پہ او کو او دا کسے عمر اللہ چھ رزب دا غلطی نی بپ بلا کے سمے کم.
ڈاکٹر فضل ربی مروت وائی که د درسی کتابونو په نصاب کې مذهبي یا اقامی جذباتو، د لسانی یا کلتوری احساساتو، تاریخی حقایقو او انسانی اقدارو ته پام ونه شي نو په ټولنه یې ډیر بد اثرات غورځيږي.
ګورا چې د کوم اثرات ګوري په افغانستان اثرات ګوري په پاکستان کې اثرات ګوري دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب دی کې ډېر غټ رول لوبولای دی پاکستان چې جوړ شوی دی. دلته لکه منګه سر نظریاتي لکه لا سر رشتیا لا سر درو نظریاتي اگر جوړې کړې دي، سمنګه نریټیو جوړې کړې دي، سب مطلب داسې سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې منګه وایو چې منګه بتک کوو. هغه چوکاټ ضرور نه دی، هغه خیالي چوکاټ طویل شي، لاغه چوکاټ دروغجن چوکاټ طویل شي. بیا منګه د تاریخ چې کم دی تاریخ اصلي شکل ماشومانو ته نه پیش کوو، تاریخ مور ته غلط پیش کړی دی. بیا مطلب د منګه جنگي نصاب د پاره خلک مو راکش کړی دي، لکه مطلب د جهادي نصاب ته مو خلک راکش کړی دي. خاص خاص مقاصد او دلته خلکو خاص مقاصد او د بره خلکو خاص مقاصد او بره خلکو مقصد نه مې دا چې کوم په وخت باندې کومک خلکو سره کولو هغه هم مقاصد او چې منګه روس را پرې باسو مطلب د سوویت یونین مات دا ټول په دغه چوکاټ کې چې کومه لوبه وشوه هغه چوکاټ نه دا سیزونه راوځي چې د کومه اوس موږ ګورو چې لکه تشدد دی، بل طرف ته سختګیری دی، بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی، دیموکراتیک کلتور کم کمی دی، دا ټول سیزونه هغه سیزونه راوځي دي.
بلخوا د بلوچستان د نصابی کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر پروفیسر منیر احمد خان وای په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د سیاسي لاسوهنې مخنیوي پکار دی.
هر څوک چې راځي، هر نوی حکومت چې راغلی، هغه اول دغه دا دغه چې زه تعلیمي پالیسي ورکوم، زه نوی نصاب ورکوم. خبره دا ده بچی یو ماشوم کنه، موږ د هغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسي بیټل گراؤنډ یې لکه جوړ څوک لاغه کشنی زخه دغه جوړول غواړي کنه، مطلب مجاهد جوړول غواړي، څوک لاغه کشنی زخه د نظریې پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي، څوک لاغه کشنی زخه یو دغه یو یو نېشنلیست جوړول ځان غواړي. خبر دادا د کشنی د غچ دی ذهن هغه باید زمور د سیاسي جګړو زمور د سیاسي نفرتو یو دغه نسی جوړ، یو میدان جنگ نسی جوړ.
له نوموړي مو پوښتلي خپل نوي کول ته په نصاب کې سخول پکار دي چې په مستقبل کې ته دوی د ځان او قام لپاره ګټه پورته کړي.
نو اول خبر خبزه دغه ورکم چې بچای باید خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم اسانتیاوي او سہولتونه جوړم. کریکولم چې شدي ته وښنه ته ورزده کول چې شپاړي کنه اصل خبره دغه ده. کښنه باید اول واره د شاوخوا چې کومه دنیا ده دغه په دغه دنیا باندې ځان پوکي. یوه چې دا څنګه دنیا ده، دا دنیا څنګه جوړه شوې. دویم دا دی چې د کوم د مستقبل چیلنجز د لورازي چې دی زی پر مخ باندې دی دغه اخلي. نو در به کوم چیلنجز پر مخ ور راځي. دغه دوی خبرې دي زما دا خیال دی دا دونه پیچیده موضوع نه دی. دا موږ د سیاسي جګړو له وجه د سیاسي دغه له وجه موږ دغه دونه دغه کړی دی.
پروفیسر منیر احمد خان وایي چې سیاسي ګوندونه په طالبین نصاب کې د خپل فکر مطابق بدلون کوي خو د تعلیم لپاره بجټ نه سیوا کوي.
زموږ د بجټ تر 2% کم موږ د الوکیشن یا د فند تخصیص کوو. لا غز معلومه ده چې و تعلیم ته زموږ څونه توجه ده. هغه نه ده بنیادي طور د دلته مطلبونه چې دي هغه نور دي، هغه سیاسي دي. اوس په ملک کې تره وګوره، په ملک کې څو تعلیم دي؟ یو عام سرکاري سکولونه دي چې هلته ټیچرز بلډینګ نشته، هلته ټیچرز چې دي د هغو ټریننګ نشته، هغه ښه کوالیفایډ نه دي. او دویم ایچ ایس ایم کالج رنګ یا سیټي سکولو رنګ دغه دي تعلیمي ادارې دي چې واغو ته بالکل ماډرن هر څه د نوې صدې بس دا ورته ویل کې. بیا مدرسې دي دینی دغه دي. نو اوس خبره دا ده باید چې موږ د ایجوکیشن مخواته د تعلیم مخواته موږ یو پوره توجه ورکړو. دا د کښنۍ دغه جوړېدای شي، کښنۍ چې دی هغه جوړېدای شي که لویان پر دا خبره سره جوړ شي. بنیادي زموږ مسله چې ده هغه علمي نه ده، زموږ غ سیاسي
ګوندونه د ولس په رایو واک ته رسیږي چې پکې بیا د ولس سره کړې د ښېګړې او پرمختګ وعدې عملي کوي. یو معیاري تعلیمي نصاب جوړول د هیواد د پرمختګ لپاره مهم عمل دی. چې سیاسي ګوندونه یې نه جوړوي نو څوک به یې جوړوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
خبر خو دغه خبره ده کنه. دا خو باید شو واو ایجوکیشنست ته ورک د تعلیم و ماهران ته په لاس ورکي کنه. نو دا چې ته واغو ته په لاس نه ورکي کنه، نو تر سیاسي فوټبال خو نو باید چې نسې جنې جوړ. یعنی ایجوکیشن ډېر مهم دی کنه. دا قومونه که څوک جوړوي نو بغیر ایجوکیشن د قومو د جوړېدو تصور نشي کېدلی. ګوره ته وګوره کوم قومونه چې تعلیم دغه لټریسي ریشو او بیا سم انجینئرنګ ایجوکیشن او میډیکل هغه ته کوم ځایو ورسېدل. نن سبا د ترقي خو صرف یوه لاره ده او هغه ده د تعلیم غه. او نن سبا نالج اکانومي دور دی. ته ما ته راوښه دغه هغه سافټویر، یو سافټویر ته جوړ کړه په بلیونز ته ګټلی شي. مګر خو نو موږ و دا خواته ور خلاص شو. سیاستدانان دا خو به نو سیاستدانان باید دا احساس وکړي. له سیاستدانانو سره باید خو دغه فکر وي. مګر له سیاستدانانو سره ډېره د افسوس خبره ده، صرف یو فکر دی او د اقتدار.
پروفیسر منیر احمد خان زیاتوي چې په تعلیمي نصاب کې په خاصه توګه د مذهب په نوم سیاسي نظریات شاملول ټولنه د سخت دریځۍ او عدم برداشت لور ته بیایي.
دا چې موږ کوم وخت سټوډنټو دا یوه خبره در سره ونه کنه. زموږ تازه تازه زموږ تر ګردو قابل احترام استاد پروفیسر قرار حسین ډېر نامتو ماهر تعلیم و فلاسفر و هغه به د محرم په شپو کې په اول لسو ورځو کې په پنجابي امام بارګاه کې به د تقریر بیکاوی نصیحت موږ به ګرده هلته ورته ناست وو. موږ ګرده هغه وخت دا شی ونه چې دا شاید دی دا سنی دی. نو دا چې د سیاست دغه سنی کې پیدا کړي شی کې پیدا کړي نو بیا نور پسې وازه کنه. دا باید چې دا سیاستدانانو دا شی جوړ کړي او د اقتدار دپاره تر ګردو ډېر اسانه سړي چې دا هغه مذهب دی. بس زه شریعت راولم، زه اسلام راولم، بس ختم. هیڅوک نه زه مخالفت کولای سم نه ته کولای سې. نو دا دا ګرځي و دغه چې رالی چې دا دا د عدم برداشت کرالی هغه هم دغه وجه ده چې موږ به مذهب چې دی که نه هغه د سیاسي ګټو دپاره استعمال شوی دی.
بلخوا سیاستوال او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان هم دا منی چې واکمنو سیاسي ګوندونو لا په تعلیمي نصاب کې لاسوهنه نه ده پکار، بلکې دا متعلقه ادارو ته پرېښودل پکار دی.
یو طرف ته ځوان چې بحث کول په نه دي پکار، او بحث خو هلته کې ډپارټمنټ چې خپل دی او پوره د دې دپاره کریکولم ډیولپمنټ دپاره یو پوره محکمه یې جوړه کړې ده، خپل یو وینګ دی جدا. مونږ خو خود دا ګڼو چې هلته کې تجربه کار خلک ناست دي او کوالیفاید دی چې کوم ډیپ ایجوکیشنست نو هغې ناست دي او هغوی به ځان سره نور ایجوکیشنست د پرایویټ سیکټر نه راوستی شي او دې باندې خبرې کولی شي، هغې ډیولپ کولی شي خپل کریکولم. نو عام هسې داسې دې باندې ګپ نه دي لګول پکار، ځکه چې هغه دا دوره موده چې مونږ دکه شانت پاتې یو مونږ ته یو نیشنل کریکولم یا سمونګه اګریمنت نشي چې مونږ څه خپل غواړو، مونږ د خپل د ماشومان نه د یوت نه او د سټوډنټس نه مونږ څه جوړول غواړي چې مونږ ته کم قسم قوم پکار دی، کم قسم سټیزنری پکار ده او خلک پکار دی چې دغه د نن کلاوی اړی باندې اتفاق نه راغلی، چې یو طرف سره اخی بل بل طرف سره اخی.
نوموړی وایي تعلیمي نصاب د وخت د تقاضو سره سم وخت په وخت بدلون ته اړتیا لري او په کار ده چې د تعلیم ماهرین هر وخت په دې کار وکړي.
هغه خپل چې کوم کسان دي د دې لپاره منتخب شوي دي او یا اپوینټ شوي دي، نو چې هغوی ته پرېښودی شي چې هغوی خاموشۍ سره یو طرف ته بس ناست دي او په دې باندې ټول کالو سرکار کې دا د یو خبره خو نه ایجوکیشن خو داسې یو سیکټر دی، داسې فیلډ دی چې هغه خو اپګریډ کول غواړي. ایجوکیشن خو سټیټس کو ډکې دی، دې نشي چې د لسو کالو د پنځلسو کالو ایون د پروسه کال هغه نه اپلای کېږي، هغه میتھډز او سیسټمز او کنټینټ چې هغه به هم ته اپګریډ کړي ټول وخت، ځکه چې دا دنیا کې کوم ایجادات کېږي، کوم ډسکوریز کېږي، نوي سکلز راځي، هغه به خول غواړي، خلک ته به هغه انټروډیوس کول غواړي. مونږ انتظار کوو، مونږ لا هغه سړی خبرې لا فیصلې نه دي کړې، نو مونږ به نوي څنګه راوستو؟ د دې دپاره هغه پرایویټ سیکټر ډېر مونږ ته اهم په دې باندې شي چې پرایویټ سیکټر خو کوي خو خپل تجربې کوي، هغوی خو خپل روان دي، هغوی خو بدل کی د حکومت او میجورټي د حکومت ده، عام خلک خو حکومتي د سرکاري سکولونو ته ځي، نو هلته هغه دا د سیاستدانان خو پکار دی چې یو طرف دی چې خو دې ګوتې نه وي کار دا دی چې اسمبلی ته کله راشي، اسمبلی ته راشي نو په اسمبلی کې د بیا بحث وکړي بی. او که بیا امینډمنټ کول غواړي دغه کې هغه سجیشن کوي او بیا ځي ډپارټمنټ ته ډپارټمنټ به پکې.
میراج همایون خان همداراز وایي چې زیاتره ملت پاله او دینی سیاسي ګوندونه په تعلیمي نصاب کې بدلون غواړي، خو په کار ده چې دغه د ویش پر ځای د ټولنې یو ځای کولو لپاره وي.
دینی پارټیانې چې کوم دي دین هغه سټډي او موږ له داسې عالمان په کار دي چې هغه تاسو موږ چې مازغو کې کوم کنفیوژن راشي او موږ دین خبر نشته چې ازور فرقی ته نه جوړ شلی او رست راځه نور ور سره ایډ کیږي او هر وخت بیا چې دا قادیانی شه نه دی مړ کانو دا شیا دې نه د سره دا شانت وکړه هغه دی دا خو په کار چې هغه مونږ یو ځای کی ځکه دین خو جوړ شوی دی چې موږ مسلمانان یو ټول، نو په کار چې زمونږ خو زړونه غوم بیټینګ هارت بیټ هم یو شانتي وي چې یو مسلمان د بل مسلمان باندې خفه کېږي چې یو زخمي شي نو بل نه، خو په کار چې هغه یونیټي طرف ته مونږ بوزي نه چې مونږ د ډیوایډ کې، نو دوی هغه کار خو څوک نه کوي کنه، خو صرف چغې سوري دي کنه. دکه شان دی قوم والے چې قوم جوړی بیا هم هغه داسې نظریه ده چې په کار چې مونږ یو ځای شو، نو پښتانه ولې دا شان دي چې هغه دی بټکاو دی دا خټک دی دا افریدی دی او دا شینواری دی، مونږ د هغې نه خو یو سواب یوال چې دی هغه سپیریئر دی د بنو والے نه، بنو والے سره خو مکس کېږي ځکه چې داسې خلک دی د ډیرې والے وي مونږ راغلی نه سوات والے وي چې مونږ ډېر خوب یو مونږ ډېر وغې، نو یونیټي ولې نه دی راوستي کار چې پولیټیکل پارټیز ولې فیل شول په دې باندې ځکه چې کار نه کوي.
میراج همایون خان زیاتوی چې په سکولونو کې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره د معیاري نصاب ترڅنګ د استادانو کردار هم ډیر مهم دی. په دې هکله مو په نوخار کې د سکول د یو استاد سید انور سره خبرې وکړې او له هغه مو وپوښتل چې د استادانو په نظر نصاب څنګه جوړول پکار دي.
چکم نصاب هم جوڑے گی استاد دا وای چې دا چکم مونږ خپل طریقې کار سره چکم دې مونږ دا خایو نو چې دا نصاب د هغه طریقې کار سره جوړي لکه د بایولوژي طریقې کار دا هغه ټیچینګ میتھډولوژي چکم دې فزیکس نه بدل لري دا چې فزیکس هغه نصاب او میتھډولوژي چکم دې د کیمستري نه بدل لري نو هر یو ټیچر چکم دې خپل میتھډولوژي مطابق هغه دغه خای سبجیکټ نو هر یو ټیچر دغه کوشش کوي چې دا نصاب چکم دې زیات تر مطلب دې چې دغه سټڈی کې ټیچینګ میتھډولوژي چې آیا موږ چکم دا نصاب جوړو نو دا چکم دې د بایولوژي ټیچینګ میتھډولوژي مطابق دې او کنه یو ټیچر به چکم دې دا خپل سټایل سره دا پڑھاو کې او کنه ځکه چې لټ سپوز کوي راتا په فزیکس کې چکم دې زیات تر شیزونه چکم دې تھیوریټیکل کې نو دا چکم دې نه دا ټیچر نیچر مطابق دې او نه دا دې کوم نصاب هغه مطابق دې فزیکس ټیچر بداوي چې دا نصاب داسي چې دا زیات تر چکم دې کنسپچوالي ټول او ټول چکم دې داسي فارمولز او دا شیزونه پکې تھیوریټیکل شیزونه پکې لونه کم وي.
سید انور خپل اعلی تعلیم د نفسیات په علومو کې کړي لانو موړي مو پختلی چې د تعلیمي نصاب د ماشومانو په ذهنونو څومره اثر کوي.
د یو مه نفسیات په شکایت په تاسو ته دغه وایم چې ماشوم چې کوم دی وړنه وړه خبر هم اوري نه دغه په ذهن باندې ډیر غټ اثر ساتي. لوګون کې سوسایټي د بلون خیال ساتي چې د دې چې کوم دی مایند لیول سره د یو خبر څنګه پرسیو کوي دا غي پوزېټیو افیکټس دی نیگیټیو افیکټس دی نو دا څنګه چې کوم دی په نصاب کې لوګون کې خیال ساتل پکار دي. سټوډنټ چې کوم دی یو کلچرل نوم سره او د کلچر چې کوم ټینکینګ دی ریلیجیس ټینکینګ هغه سره راوونی او کله چې ورته ټیچر داسې خبر وکړي چې هغه دغه بلیف سیستم سره چې کوم دی تکرابي کی نو هغه ول خپل شي یو شش او پنج کې لاړ شي هغه خپل دا شي پرسیو کوي نه خپل کنفیوز پاتې شي. لکه ټیچر ته هم پکاري چې کومه خبره دی کوي خو په داسې طریقې سره دی وکړي چې هغه د بلیف سیستم سره چکم نه ټکراونی شي یا د نصاب ولته د خبرې خیال ساتل پکاري چې عمره خبره عمره پیټرن چکم نه دل کې اپناو کی خو داسې طریقې سره چینجز د پکې راولې چې د دې کسانو د مشمون چکم دی بلیف سیستم چکم دی خراب نه کی نو اول سر کې خو سټوډنټ چکم نه پدې کنفیوز کیږي نو یو کنفیوز سټوډنټ به چکم دی سوسایټي کې څه پرفورمنس وکړي هغه خپل ځان سره چکم نه پدې کنفلیکټ کې لاړ شي.
سید انور د یو ماهر نفسیات په هیڅ دا نظر لري چې تعلیمي نصاب داسې پکار دی چې د ماشومانو ذهن روښانه کړي او هغوی بیا په عملی ژوند کې د ذهني انتشار نه محفوظ وي نو هله به د ټولنې لپاره ګټور وي. او هم له دې سره د دې ونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو.com کی
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.